سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شپې ز صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستو يم پیل په خبرونو کوو. د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د موټر پر کاروان د پرونی چاودنې مسولیت په غاړه اخیسته. د غیډلې تیرش په خپل ټلګرام چینل کې یو اعلامیه خبره کړه او لیکلي دي چې د طالبانو د ځواکونو د هدف ګرځولو لپاره شاوډیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو. تر دې مخکې په بدخشان کې د طالبانو امنیه قمندانۍ ویلي وو د فیض آباد ښار د جوزګون په سیمه کې د چهارشنبې پر ورځ غرمه مهال د ماین په چاودنه کې درې طالبان ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول. خو په بدخشان کې مالی سرچینو بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې اوه کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. دغه چاودنه د طالبانو د موټرو هغه کاروان په نښه کړ چې د کوکنارو د پاکولو لپاره روان و. وروسته له هغه چې طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، داعش ډلې څو وژونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان نور خبرونه وروسته. خو اوس یو بهرنی خبر. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره خبرداری ورکړ چې پر رافا د پراخ برید په صورت کې اسرائیلو ته وسلې نه ورکوي. بایدن له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې بیګا خبره شو وویل، ما په ډاګه ویلي چې که هغوی رافا ته ننوځي، هغه وسلې چې معمولا د رافا نورو ښارونو او د دغه کړکیچ په تړاو کارول شوي نه ورکوم. بایدن زیاته کړه اسرائیلو پر غزه په خپلو تیرو اوو میاشتنیو بریدونو کې چې پراخ ملکي تلفات یې لرلي، امریکایي وسلې کارولي دي. د بایدن دې پرېکړې د ځینو جمهوري غوښتونکو انتقادونه هم پارولي دي. اسرائیلو پر رافا ښار د دوشنبې له شپې بریدونه پیل کړي. د غزې روغتیا وزارت چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګڼل شوي سازمان حماس لخوا اداره کیږي، راپور ورکړی چې تر دې دمه 4209 اتیا فلسطینیان وژل شوي چې اکثر یې ملکیان دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پنجشنبه د افغانستان په اوو ولایتونو کې د ورښت چټکو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنګان او بغلان له خطر سره مخ ولایتونه یاد کړي او ویلي دي چې په ځینو سیمو کې به د ورښت کچه له 15 تر 15 ملي متر پورې وي او په یو شمېر ولایتو کې به د چټکو بادونو سرعت په ساعت کې د 150 څخه تر 150 کیلومتر پورې وي. وروستیو ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ډېر ځاني او مالي تاوانونه اړولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له بنده په هرات کې د سول ټلویزیون د مسول مدیر رامین امیری د خوشی کېدو خبر ورکوي. هغه اته څلوېښت ورځې له طالبانو سره بندي وو. د مرکز چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی امیری په یو مالی قضیه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوی وو او د ضمانت په بدل کې آزاد شو. طالبانو د استخباراتو د ریاست رسنیو د برخې مسول جواد امین پرون چهارشنبه په هرات کې د امیری آزادېدل تایید کړل، خو پر هغه د لګول شوي تور د قضیې په اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي امیری د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د هغه نیول او د اوږدې مودې لپاره په بند کې ساتل پرته له دې قانوني مراحلو ته پام وشي د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف وبلل. په تېرو نږدې درې کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د دوی لخوا یو شمېر خبریالان نیول شوي چې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته په ضمانت خوشي شوي دي. د حال وش په نوم یوه رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان له وضعیت څخه راپورونه برابروي، د افغانستان د یو تبع د اعدامېدو خبر ورکوي. دغې رسنۍ اعدام شوی کس خان محمد اساقزی یاد کړی چې د فراه ولایت د لاشجوین ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ویلي دي چې هغه د مخدره موادو په تړاو پرون د ورځې ناوخته د کرمان په زندان کې له مخکینۍ خبرتیا او له کورنۍ سره د وروستي لیدنې پرته اعدام شو. حال وش د ځینو سرچینو له قوله ویلي څلوېښت کلان اساقزی په 2000 کال کې د مخدره موادو په تړاو نیول شوی او د ایران د سمنان ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی و. ویل کېږي هغه متأهل او د 15 اولادونو پلار و. روان ثور په لومړیو کې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ ویل روان 2040 کال له پیله د ایران په زندانو کې د اعدام شو افغان وګړو شمېر ورسېد. د پاکستان پوځ په خیبر پختونخوا ایالت کې په دوو جلا عملیاتو کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل پنځه وسلوال د خیبر پختونخوا ولایت په دیره اسماعیل خان کې دغو پر پټنځایونو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. په دې اړه چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړاو لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. پوځ دغه راز وویل یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یو جلا برید کې ووژل شو. پوځ د وژل شوو وسلوالو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دوی مخکې پر امنیتي ځواکونو په ترسره شوو حملو کې لاس درلود. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې پاکستان په دې سیمه کې معمولا په دغسې عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوال چې ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لا زړور شوي په نښه کوي. خو د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ هغه ادعا په کلکه رد کړه چې ګواکې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي وګړو د مارچ د میاشتې خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه. د طالبانو دفاع وزارت دغه ادعا له حقیقت لرې بللې او ویلي چې حمله په داسې سیمه کې شوې چې د پاکستان پوځ یې په کلکه امنیتي چارې سنبالوي او هغه د دې هېواد د امنیتي ځواکونو کمزوري ښیي. په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه په کلکه رد کړه او هغه غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې وبلله. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی پرون چهارشنبه په یو غږیز پیغام کې چې د دې وزارت په ویبپاڼه کې خپور کړی وویل چې پر چینایي وګړو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي چارې په کلکه د پاکستان پوځ سنبالوي.
خیبر پختونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی.
ښاغلي خوارزمي د دا ډول پیښو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیول د موضوع له حقیقت څخه د توجه اړولو ناکامه هڅه وبلله. د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلي ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډریور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف د سیشن به پورس په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی او هغه هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګ بریدګر هم د افغانستان تابعه و بل ویل چې دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوی دي، خو هغه د خپلو دغو ادعاو لپاره شواهد وړاندې نه کړل. د چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او بریکنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویان وویل په دې اړه د چین حکومت ته اطمینان ورکړی او هغوی هم د ده په خبره په دې حقیقت پوه شوي چې افغانان په دغسې پیښو کې ښکیل نه دي. ښاغلي خوارزمي همدارنګه پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او وویل چې دوی ګڼ موارد لري چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان ته راوړي او پیښې له هغه هیواد څخه تنظیمیږي چې پاکستان باید په اړه ځواب ووایي. له دې مخې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ثور په شپږمه نیټه په کابل کې په یوه غونډه کې که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو وویل چې د افغانستان درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت زمینه برابره کړې ده. د ښاغلي متقی په خبره یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتېرېږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک په دې باور دی چې دا د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو یوه لویه لوبه ده او ښایي د دواړو ترمنځ لفظي شخړه لا شدت ومومي.
زه فکر کوم چې دا یوه لویه لوبه ده. طالبان هم په هغې کې لوبغاړي دي او د پاکستاني جنرالان هم لوبغاړي دي. دوی چې خپله نوشته ورکړې ده، دوی خپله نوشته تېروي. طالبان چې خپله نوشته ورکړې ده، هغوی بله تېري ډایرکټر په شکل لرې ناست دي. نو دوی داسې ښکاري چې جنګ به زیاتېږي نور هم
مخکې له دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمنان چې پاکستان د دې ډلې کلک ملاتړی بلل کېده. هغه مهال پاکستان په دې تورنو چې طالبانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي او کلک ملاتړی کوي، خو پر کابل له واکمنېدو وروسته ظاهرا د دواړو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې چې په اکثرو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله ګرمه بلل شوې زیاتې شوې دي. اسلام آباد هم افغان طالبان د ټي ټي پي په کلک ملاتړ تورنوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلک رد کړی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی د تېرې ورځې په غږیز پیغام کې د پاکستان ثبات او امنیت د افغانستان او سیمې په ګټه وباله، وویل چې دوی د افغانستان او پاکستان د ولسونو په ورورۍ او ښو اړیکو باور لري. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر تایید کړ چې متحده ایالاتونو تیره اونۍ اسرائیل ته د غزې پر رفح ښار د عملیاتو په خاطر د بمونو یوه لویه بسته وځنډوله. واشنگتن دغه اقدام هغو اندېښنو ته په پام چې که له دغو لویو بمو د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو لکه رفح کې کار واخیستل شي کړی دی. اسرائیل د دوشنبې په ماښام د غزې په رفح ښار کې محدود عملیات پیل کړل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې یوې فرعي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې اسرائیل ته د پوځي مرستو دغه لویه بسته تېرې اونۍ په دې خاطر وځنډول شو چې د غزې پر رفح ښار د دې هېواد د عملیاتو د پیلېدو په اړه اندېښنې موجودې وې. هغه همدارنګه وویل چې د جو بایدن اداره د اسرائیل امنیت ته ژمنه ده، خو په اوس وخت کې پوځي مرسته په رفح کې د پیښو د ارزونې په خاطر ځنډولې ده. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې امریکا د غلویو چاودیدونکو موادو ته له دې پلوه اندېښمنه ده چې هغه به په څه ډول په ښاري ګڼ مېشتو سیمو لکه رفح کې کارول کېږي، چیرې چې د غزې له نورو برخو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله له 1 میلیون زیاتو کسانو پکې پناه اخیستې ده. یو شمېر پوځي چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې په دغې ځنډول شوې بسته کې 1800 بمونه چې د هر یو وزن 900 کیلوګرامه دی او 1200 بمونه چې د هر یو وزن 225 کیلوګرامه دی شامل وو. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې متحده ایالات په راتلونکي کې له اسرائیل سره پر نورو پوځي مرستو څېړنه کوي. میلر پرون چهارشنبه په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزارت یو راپور کانګرس ته وړاندې کړي چې آیا د دې هېواد له خوا له مرسته شوو وسلو څخه اسرائیل د بشري حقونو د نړیوال قانون په چوکاټ کې استفاده کړې که نه. د امریکایي چارواکو په وینا د بایډن ادارې په اپریل میاشت کې له اسرائیل سره د پوځي مرستو بیا کتنه پیل کړې ده. اسرائیل د دوشنبه د ورځې ناوخته د غزې په جنوبي ښار رفح کې محدود عملیات پیل کړل. د جو بایدن ادارې له اسرائیل غوښتي وو چې د عملیاتو د پیلېدو د مخه د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره یو باوري پلان ترتیب کړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر گیلاد اردان د دې هېواد له 12 ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې له اسرائیل سره د امریکا د پوځي مرستو د بستې ځنډول ناهیلي کوونکی او خواشینوونکی اقدام وباله. د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه د سیشن بې پورز اتمې میاشتې ته داخله شوه. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کېږي، د تیر کال د اکتوبر په 1 مې د اسرائیل پر ځینو برخو بریدونه وکړل. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې یرغمل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د روغتیایي چارواکو وویلي چې تر دې مهاله په دې سیمه کې د اسرائیل په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې تر 40,000 ډېر کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې په غزه کې د یوه اوربند رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو هڅې ناکامې شوې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ مخکې یو ځل د نړیوالو په هڅو او منځګړیتوب د نومبر په پای کې یو ورځنی اوربند ټینګ شوی و چې په نتیجه کې حماس په لسګونو یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو په سلګونو فلسطیني بندیان خوشې کړل.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. په سر کې یو شمیر کوچانو د خپل ستونزو پاړه راته ویلي، خصوصا هغه کوچان چې ادا کوي په پاکستان کې بد ورځې غالي او دی وای چې افغانستان ته د تګ لارې هم پرې بندي شوې دي. مونږ هڅه وکړه چې د کوچانو د غستونزې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو سره هم شریک کړو، خو دغه چارواکو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوله، خو په همدې حال کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو خپل سر نیولو په افغانستان کې د خبریالۍ پر ډګر ډارونکی اغیز کړی دی. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم هیروي. راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو خبریالانو سلامونه. نیکه ایله وړاندې کومه باد له سلامه اسلامي امارت نما دا خواهش ته صدا ورسک بارډر ته وای ینځره کوچیان یې موږ سر کړی وي لار نه راکوي. دا د اسلامي امارات لوړپورو چارواکو ته ورسوه.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. هله د سیرو جوړ بوي بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هله لرم چې د ازادي راډیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېدي کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصي، نه انځر بارډر ته خلاصي، نه د کمردین بارډر ته خلاصي، او نه د چمن بارډر ته خلاصي، نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي، او د موږ په ستونزو باندې یو راپور جوړ کړي. ډېره مهرباني به مې و. سلام په احترام.
السلام علیکم آزادی راډیو خبریاله، جوړ یا په خیر یا خیرت ته؟ بس موږ د انځر په گیټ باندې ایساری کوچان خلک یو، مالونه م غرق شو، څه زړه دې موږ وار و یاستو چې موږ افغانستان ته تګ راتګ وکړو.
السلام علیکم، د افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. مې له حکومت دا وختونه سره پاس دا وبرازي او دلته نارته توی نو موږ دا وختونه جنې کوو. دا نارې ډکړه د لاسو ګو موږ دا په بندي کې پورته خپل زړه چې ته خوښکه، او دا نارې زړه ته زړه کار کې ځکه چې بیا سې لا بونه راوځي. نو دا نار ډکته د خلې ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وړي.
السلام علیکم، د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هله احترامات می قبول کی. زغلا می حیا د کندهار ولایت تمعروف ولسوالی څخه ستاسره پر لین یم. تمعروف ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د رودو د سیمې ډیر مځکه بارانو وړي دي، ډیر تاوانونه رسول دي، ډیر د غنمو فصلونه وړي دي، په ډیر د باغو او امامتی وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کوم پلاوی راغلی وي هغه بیا ته کللی دی، خاص نتیجه نه ده ورکړې. او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ایحت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام، د ازادي راډیو ټولو ته یو جان مننه. غلام یحیا همکار له معروفه سه.
شریکو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه اختر محمد خادم د ایلمند ولایت واشتر ولسوالۍ څخه درته پیغام پریږدم. زما پښتنه دا چې آزادی راډیو تقریبا په دې یو کال کې چې په ټول افغانستان کې پر پیم باندې نشرات کته سوی دي، او د شپې د خوا کڅم دوی خبرونه وژدې کړي دي جریان لري، خو لیکن د دوی خبرونه د شپې د خوا څخه اکثره سیمو کې په اکثره ولایتونو کې په خاص توګه په ایلمند کې او همدارنګه کندهار او روزګان و څو نور ولایتونو کې چې زه درک لرم فرا کې دا د دوی خبرونې د په منځنۍ څپو باندې نه اورېدل کېږي او په لنډو څپو باندې اورېدل کېږي. دوی ولې په دې نه دي توانېدلې چې یا خپل خبرونې لا که څه هم اضافه کړلې او دغه نه دي کړې، البته پرې پیم باندې نه دي فعاله کړې. او بل خبره داسې ده چې نه شو توانېدلی چې د خپل خبرونې د شپې دخوا موږ ته په سپه توګه راورسوي.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، د آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ خوشاله وي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د غږیز یا صوتي پیغام پریږدم. نو موږ په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمی دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته دلته بندونه وتلي ده، اوبه راته راګیر کړي ده، دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړله زموږ ولسوالۍ اویس چې دغو نه اضافه اوبه ځي تېرېږي، او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلۍ ځپلي، لکه کجکۍ او موساکله، بغنۍ او نوزاد ولسوالۍ. دې هیله چې زما پیغام نشر سي. ښه وخت، الله چاري. السلام علیکم.
سلام علیکم دا آزادی رادیو ټول کارکوکو ته سلامونه او نیکی هیلې او وړاندې کوم. د نیمې نړۍ څخه ډېره مننه او چې دغه د لور او د مور په هکړه معلومات ورکوي، نو په دې هیله باندې زه خپله یوه شخصي کیسه درسره وړاندې کوم. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه غلام یحیا خبره کوم. دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجېدلو کې لور پر اوپاداره ختلې ده. د وړمه ورځې آیا یو پلار د زامنو سره مرور سوی وی، لور بیا بخاري ور ودروله. پنځه شپې په خپله خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی، زامنو د کوره څخه شړلی د لور دا وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت کې د مسلمان جنگیر مسلمان آزادی راډیو ته پیغام پریږدم. هیله لرم چې آزادی راډیو ټول همکاران د جوړ او روغ د ښه صحت په هیله. خو د آزادی راډیو له طریقه محترم د مخابراتو وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم. زموږ په سیمه کې ټلیفون کول، انټرنیټ په یو قدم مخه خبره ده ډېر مشکلات ودي. کله چې زه ټلیفون کوم په خپل کور کې چا سره مې ضرور کار، بیا یې بام پسې ځم یا داسې لوړې سطح پسې ځم یا له کوره وځم بیا ټلیفون کوم. انټرنیټ په یو قدم مخه خبره ده. نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نهه انټرنیټونه استفاده کوو. نو په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونه، نو په هر کور کې تقریبا همدومره سم کارتونه چې دا په زراعو سم کارتونه کېږي. نو که د انټرین شرکت موږ د ستونزه راحل کړي ډېره مهرباني به وي. او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي. موږ چې د یاد جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پایدې انټرین یا د افغاندي سیمې د هر شرکت سوي مونږ فعاله کړي. او که هغه نه وي دا د جنډې په بالای سر کې کوم متنو نصب کړي دا د یو اندازه قوي کړي زموږ ته نه دا د ټلیفون کولو ستونزه حل شي. او خواهشات انټرنیټ خو موږ هېڅ زړه ته نه لوېږي چې موږ دا مشکل حل شي. ته نه دا د ټلیفون کولو مشکل سم حل شي. مننه د ازادي راډیو له همکارانو ستاسو وخت مو ونیوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم د آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته، همدارنګه کارکونکو ته. خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. همیشنه اوریدونکو عبدالحد تلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه روزانه دلته زموږ په ولسوالۍ کې چې دغه د دبليو پی مرسته چې د جریان لري، نو دغه مؤسسه چې د ډیر وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې د بیوزلو خلکو ته وړه دی غوړي دی دال دی دغه شان ورکی. نو زموږ د دوی د مشرانو ساده غوښتنه ده چې دوی زموږ د غوري نو دغه ګرمسیل ولسوالۍ ته د جدي توجه وکړي، ځکه دلته مسکینان خلک چې دي بیا اندازې زیاتې داسې خلک شته، داسې کسان ور دلته شته چې د ماښام ډوډۍ ولاغ لري. نو دغه مرسته چې ده په ګرمسیل ولسوالۍ کې د مثال د خبرې در دغه له د زیانمن کسان چې کم پاتې دي دغه دیم نوښته کې په خپل لیسونو کې، خصوصا دغه میرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري بیا سرپرست دي. په دغه شاریاتو کې زه وینم همیشه زه دا شار ته ځم، وینه مې دا به سرپرست میرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې خدای واس کوي. نو زمر د دې د مشران صدا غوښتنه د چاول تر مسکینانو د مخه دغه میرمنې د بې وزله میرمنې نوښته کوي چې په دا شارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړې د بې سرپرست میرمنې چې دې تر نور مسکینانو حق د دوی دی، ځکه چې د کورنۍ سرپرستی د میرمنې در غاړې سي. نو هغه په ډیره مشکل په داوس ګرانی باندې خپل د کور سرپرستی سر ته رسي. نو د دې سمر دغه غوښتنه ده چې دغه د ګرمسیل ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دغه ځانمن کسان په خپل لیسونو کې نوښته کړي.
آزادی رادیو محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم. چې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند له ډیر وخت راسته رسمي شوی ده او کار نه ده پر شروع، او ډیر ساحه هم تر لاندې ده، درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي. او دغه د کوبند ساحه خلک هم ډیر لویدلې دي. دغه د مو خبره تر مسولینو کسانو ورسیږي ډیره بخوي، او د ټول مسلمانانو هم نفع پکې ده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي. تاسو لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي نو ډیر اجر بوي الله پاک مو ستاله جوړه
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي باید یادونه وکم چې د کوچانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وپوښتل خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو خپل سری نیول په افغانستان کې د خبریالۍ پر ډګر ډارونکی اغیز لري. د دغې کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یي د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوي محدودیتونه د دې لامل شوي چې نړۍ ونشي کولی د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان دننه پیښیږي. زموږ همکار سحر لیوال په همدې اړه له اغلی بی علي سره مرکه کړې او لومړی له هغې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
The Taliban has been ruthless in its suppression of the media since they returned to power.
Taliban په 2021 کال کې د بیا ځلې واکمنۍ دوه رئیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بیرحمانه چلند کړی. دوی په پیل کې شمنه کړې و چې کابل ته رسنیو سره به د مطبوعاتو ازادۍ ته اجازه ورکوي، خو یوازینی کار چې شوی دا دی چې د رسنیو ځپل لا پسې ډېر شوی دی. موږ داسې موارد لیدلي چې خبریالان په خپل سري ډول نیول شوي. دوی د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو بندیز لګولی. د افغانستان خبری و پاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبري اژانسونه بند شوي او یا د کار درولو ته اړ شوي دي. طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه خپله لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
So despite the Taliban's initial promise to allow press freedom, they had not uphold their own promise.
In the past 2.5 years
په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې لګول شویو محدودیتونو د باور وړ اطلاعاتو خپرولو، آزاد رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي حق ته څومره زیان
رسولی؟
The restriction placed on Afghan media in the past 2.5 years have had a huge impact on the
په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شویو محدودیتونو د معلوماتو پر خپرولو او معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پر حق ډېر اغېز کړی دی. ډېری افغان خبریالانو د خطرناک وضعیت له امله چې دوی پکې کار کوه هېواد پرېښی، او د افغانستان ډېری خبري اژانسونه هم د طالبانو د کنټرول له امله د خپلو فعالیتونو درولو ته اړ شوي دي. البته دا کار د معلوماتو پر خپروي خورا لوی اغېز لري، ځکه نړۍ نشي کولی د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان دننه پیښیږي. او موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې د یو تر ټولو ناوړه بشري کړکېچ سره لاس او ګریوان دی چې بې وسلې ډېرې وي. موږ همداشه د مصیبتونو د زیاتېدو شاهدان یو او کله چې ونه شو کولی د خبریالانو له راپورونو څخه پر وخت او د اعتبار وړ راپورونه ترلاسه کړو، ډېری وخت دا معنا لري چې موږ د خلکو ژوند نشو ژغورلی.
From journalists reporting, in a lot of time, that means that we cannot save life and livelihoods.
Do you think
آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویره او اندېښنه په افغانستان کې خبریالانو ترمنځ د ځان سانسورولو لامل شوی؟
The fact that journalists can be arbitrarily arrested by the Taliban has of course created a chilling effect.
دا حقیقت چې خبریالان په خپل سري ډول د طالبانو لخوا نیول کېدلی شي، البته د افغانستان د خبریالۍ په ډګر یې ډارونکی اغېز کړی دی. دا تېره میاشت د دې شاهدان وو چې په افغانستان کې راډیوي خبریالان ونیول شول، ځکه دوی موسیقي غږولې وه او د خپلو خپرونو پر مهال یې ښځینه اورېدونکو سره اړیکه نیوله، چې په دې برخه کې د خبریالانو نیول پر خبریالانو ډېر اغېز لري. خو همداشان موږ د دې حقیقت له امله ډېر هیله من شوي یو چې په افغانستان کې دننه یا هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې اوسېږي د افغانستان په اړه د راپور ورکولو لپاره لارې چارې لټوي او نړۍ ته وایي چې په هیواد کې څه پیښیږي.
You find ways to report on Afghanistan and also to tell the world what is going on inside the country.
With the situation
د دې وضعیت په دوام سره، تاسو په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د مفهوم له لاسه ورکولو په اړه څومره اندېښمن یاست؟
In Afghanistan
We are of course very concerned that
البته موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي مخ په کمیدو ده. له همدې امله له طالبانو غواړو چې خپلو لومړنیو ژمنو ته رجوع وکړي او خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه کار وکړي.
د
وروستۍ پوښتنې په توګه، په افغانستان کې خبریالان د خبریالۍ د اصولو پر بنسټ د فعالیتونو د ودې او ترسره کولو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتونکي دي. د تاسو په اند د رسنیو نړیوال ملاتړي بنسټونه څنګه پر دوی د لګول شویو بندیزونو په کمولو کې رول لوبولی سي؟
The restriction imposed on them.
One thing international institution could do is to support and ensure Afghans journalists.
یو له هغه کارونو څخه چې نړیوال بنسټونه یې ترسره کولای شي ملاتړ او ډاډ ترلاسه کول دي چې افغان خبریالان وکولای شي په خوندیتوب راپور ورکولو ته دوام ورکړي. دې ته د رسیدو لپاره لارې شته چې دا لارې په مصیبت کې د خبریالانو لپاره د اړین مالي ملاتړ چمتو کول، خوندي ځایونو ته د هغوی لیږدول، یا هغوی ته د خوندیتوب روزنې وړاندې کول دي.